تاسو هغه زپی نو پر ځای د دې چې تاسو هغه وزپی هغوی سره خبرې وکړي نو همدغه وجره د ګیلمن وزیر خبر به تاسو د پاکستان په رسنیو کې وینئ نه د اوسه پورې د زمنګ بعد شروع کی تر دې پورې ما د پاکستان ډان د پاکستان جیو نو رسنیو کتي په کې دا خبره نشته چې ګیلمن وجل شوی دی مړ شوی دی نو الته کې چې کله دا خبر نه راځي په دې مسلو باندې د باسونه نه کیږي چې بی ٹی ایم یا نور پښتانه په دغه سیمه کې څه غواړي د دوی څه مسلې دي نو دا غي سره دا کیسه نورم خرابېږي خو د دې حل چې ما ته کم ښکاری او زمونږ چې دلته کې زکونکو سو پوهانو سو ځوانانو سو خبرې کیږي نو دا غي حل یا خبره ده چې علي وزیر تیر کال په 2023 کې په سواد کې جلسې ته وینا کول نو هغه کې هغه دا خبره وکړه ک سواد کې د نا امنۍ مخه ځکه زرونی ول شي یا چل د کې د عملیاتو خبره شروع شي نو سواد ټول ولس چې کم دی هغه په یو خوله مانی ودرېږي یو اتفاق سره ودرېږي نو هغه چې دی وجه ده چې دا غزي خلک ډیر تعلیم یافته دي او ډیر چې کم دی په هری په خپلو مسلو باندې نو ځکه هغه څوک لسی پاسانه نشي دوه کوله تیر وختونو کې کدو کښې وي دي خو څه څوک نشي دوه کوله نو هغه زر یو موټی شي په څونو د مظاهره شروع کې حکومت ته د غبر کې دا خبردارې چې موږ نور دلته کې عملیات نه منو بیک تاسو قبایلی سیمو ګورئ هلته کې تعلیم ډېر زیات کم دی پوهنتونونه کالجونه تر دې چې د پنځم نمبره سکولونه نشته دی نو هلته کې پوهه سیاسي پوهه دومره نشته نو د وزیر خبرو تر اعظم هغه دا ویلي چې پښتانه ویشل شوي دي په سیاسي ګوندونو کې ویشل شوي دي پی ټی ایم د خپله باندې یو سیاسي ګوند وته نو پښتانه که یو خوا دوی په ریاست تورونه لګي نو بل خو دوی په خپله په یو موټی نه دي
مننه اغلی شاه جان دلته یو بل د پښتون ژغورنې غورځنګ ته اشاره وکړو په 2019 کال کې د دوی یو کس وشل شو ارمان لړنۍ وشل شو بیا عثمان کاکړ وشل شو لاغنه ورسته د دوی دواړو ترمنځ عارف وزیر وشل شو عثمان کاکړ او هغه لړنۍ دا دواړه د سو وشل شو چې په څټ وحل شو او دوی بیا هسپتال ته لاړل روغتون ته الته عملیات شو سرجری وشول او بیا ورسی ویل چې دوی د جوړېدو نه دي ورته کار له ګیلمن وزیر سره شوې ده په داس یو ځای کې چې مخکې ما اشاره ورته وکړه چې د شک تھیوري ډیر عام وي او مومن صاحب دا خبره یاد کړل چې د پاکستان د حکومت رسنۍ د ګیلمن خبر هم نه دی خبر کړي نو فکر نه کوي چې پښتانه چې په پاکستان کې دي دوی به ډیر ګیلمن شي دوی به ورس پورس په ځای دي چې د اسلام آباد را نږدې کې دوی به ډیر خوابدي شي او کېدای شي چې په دوی کې هم دغه سیو پاسون را پایل شي لکه په بلوچستان کې شروع شوه دي
دا ستا چې ټول نه نوبې خو زه د شک د تھیری کنسپیریسي تھیری باندې خبره کول غواړم استعماریت چې دی امپیریالیزم چې دی دا شک نه دی دا یو مکمل منظم طریقې سره د درېمې نړۍ په ملکونو باندې قبضه او کلونایزیشن پلان دی دا معاشي طریقه باندې او جنگونو په ذریعه باندې نو دا بالکل هم دا بلکې په خپل ځان کې ټول نغړ سازش دی پہلا خبره دویمه خبره دا چې سو پورې تاسو چې کوم خبره وکړه چې د ټولو د وژلو طریقه واردات یو دی چې په سر باندې ولي سر باندې زخمونه ورکړي دا خبره په خپل ځای باندې درسته هلو تاسو ما اورئ
بلې ما دا پوښتنه کوله کنه مالی خو د شک تھیوري تاسو رات کړه تاسو ول چې نه دا نه دی او دا یو حقیقت دی که د شک تھیوري رښتیا وي که نه وي لیکن خبره دا ده چې یو ډول خلک وشل کیږي او د پاکستان د حکومت رسنۍ چې کوم په اسلام آباد کې دي کنه هغوی کورج نه ورکوي دغه سوې خبرې ته لکه د ګیلمن وزیر د وژلو پیشته نو دغه د شک تھیوري په خپله پیدا کیږي
پاتې شوه دا خبره چې پاکستان ریاست په دې کې څه کردار دی پاکستان ریاست او پاکستان فوج چې دی په دې کې مکمل پارټي دی او پښتون کامی سوال په خپل ځای باندې مکمل موجود دی چې کله نه پاکستان جوړ دی د بلوچو سوال موجود دی سونو پوښتنه تاسو خبر وګړو چې د بلوچو په طرز باندې یو ملټنٹ سټرګل خبر هم چې وکړله نو تر اوسه پورې خو پښتون چې څومره تاریخونه دلته کې هلې ځلې روانې دي اکثریت چې دی هغه د پوره منځ د جوړ خبره کوي او امکان لري چې راتلونکي وختونو کې چې د ظلم دومره زیات شي دا خو پښتون کام به فیصله کوي او زه دې خبرې سره متفق یم چې د پښتون مقدمه چې دا په هغې باندې یو کنسنسس پکار دی چې لا تګلار څه ده او مستقبل کې مونږ کم طرف ته تلل غواړو، آیا مونږ د پاکستان پر ریاست په فریم ورک کې ځان ته خپل مستقبل ګورو یا مونږ ځان ته بل څه پروګرام ټاکل غواړو؟ نو ما په خیال باندې چې دا خبره خو کول پکار ده.
وبخښئ تاسو په
اسلام کنسنسس په کوم کوم پرست قوتونو کې یو کنسنسس پکار دی. او پاتې شو د پاکستان د ریاست خبره، نو هغه ډېر جابر ریاست دی، هغه سره سپر سونک ہتھیار دی، هغه سره کاروبار دی، 38% کارپوریٹ کیپیٹل چې دی هغه پاکستان فوج سره دی.
او په خستاسو خبره پر کومه تاسو وای چې پښتانه کنسنسس رامنځته کی، پښتانه قوتونه څومره چې دي دغه سیمه کې، نو تاسو څه ګوري چې دغه کوم سیاسي ګوندونه دي؟ وختي هم موږ خبر وکړه چې پی ټی ایم د خپل یو سیاسي ګوند وته، نو پښتانه تاسو څه ګوري چې دغه کنسنسس ته به ورسیږي کنه؟ دا څومره ګران دي تاسو په خیال باندې؟
دا خو په تاریخ فیصله کوي، او دا چې د وختونو دومره سخت را روان دي، ځکه چې ما سر کې وي چې یو دویم کولډ وار چې دی هغه شروع شو، نو ظاهر خبره ده چې دا ټول پښتون کم پرست قوتونه چې دي، سیکولر پروګرسیو قوتونه چې دي، دا چې ټول یو ځای شي او یو کنسنسس نه بغیر بل لار نشته ده موږ سره، او موږ خپل ځان ته به فیصله خامخا کوو، او دا فیصله به موږ باندې تاریخ کوي، که څوک رضا وي که څوک نه وي رضا، څنګه چې سایل صاحب وایي چې دا تاریخ جبر دی او جبر نه زور.
وبخښئ آغلی شاه جهان، په دې شک نشته چې کله چې په یو قوم په یو ملت باندې فشار راشي هغوی سره یو ځای کیږي، لیکن ستونزه شاید دا وي چې دغه پښتانه چې دا اوس په پاکستان کې دي، حتی د افغانستان خواته سي دي، دوی د جګړې په ډګر کې سره یو ځای کیږي، نه د سیاست په ډګر کې. زه تاسو ته مثال درکم، تازه د ګیلمن وزیر دوی د پی ټی ایم سولیز مبارزه کوي، د ګیلمن وزیر له وژلو وروسته ټی ټی پی اعلامیه خبره کړې ده، ویلي دي چې په دې باندې ډېر خوابه دي او دا یو مبارز سړی و. ګوره اغه تاسو لما سره هم نظر یاسي کنه، کله چې فشار راځي، کله چې خلک وژل کیږي، کله چې د سولیز مبارزه مخنیول کیږي، نو هغه وسلوال سره نشلې کیږي، او وسلوال هم له دوی سره یو ځای کیږي، ممکن دا قصه ټوله بیرته وسلو جګړو ته مخ کړي.
ما په خیال باندې چې موږ ماته خو کم از کم په دې باندې وضاحت دی چې د پښتون کم مقدمه چې دا هغه په مترکی بنیادونو باندې مخکې بوتلل پکار دي، کم از کم ماته په دې خبره وضاحت شته. او نور دا چې ما څنګه وویل چې راتلونکي وختونو کې به دا خبره فیصله کیږي، او زه د دې اوس پروجیکشن نشم کولای چې آیا دا نوي لیکونه چې کوم را روان دي چې بھئی ریلیجیس ملیټنٹس چې دي دا نیشنلیست دي، زه په خپله باندې دا تیری ریجیکٹ کوم، ځکه چې نیشنلزم چې دی هغه نیسیسریلی یو پروګرسیو او سیکولر نظریه ده، او هغه د مذهب په بنیاد باندې سیاست چې دی هغه په بنیاد باندې نه ده ولاړه. نو ما په خیال باندې داسې به شاید ونشي.
وبخښئ، په داسې حال کې چې په افغانستان کې هم د مذهب په بنیاد سیاست واکمن دی، ګومان نه کوي چې په دې خوا باندې هم د ډیورنډ د کرښې دی خواته د پاکستان خواته به هم په پښتنو باندې تاثیر وکړي؟
ګومان نه کوي.
محمد صاحب کبیر ته د ګیلمن موضوع ته راشو کنه، د او تاسو مخکې دې ته اشاره وکړه چې پی ټی ایم په خپل هم دوه برخې وشتل سوی دی، لیکن له تیرو څو کلونو له 2013 کال را وروسته چې ګورو د مشال رادیو له لارې کوم راپورونه را تاسو خبره کړې دي، پښتانه ملت پال ډیر سره وشل شوی نه دي؟
همدغه خبره ته زه بیا راتلم چې پښتانه تاسو څنګه وویل کنه، که نقیب مسیر مړ شي نو دوی برا یو ځای شي، که ګیلمن مړ شو نو محسن دوړ په خپل باندې هسپتال ته ورلې، که په محسن باندې برید وشو نو د پی ټی ایم ملګری ورلل. خو چې کله دغه حالت نه وي، څوک مړ شوی نه وي، څوک وژل شوی نه وي، نو دوی بیا د یو بل خلاف لګي، د یو بل مخالفت کوي، یو بل پسې ملنډې کوي، لانجې جګړې کوي. ما خپل پروګرامونه ته دوی راوستل. نو همدغه خبره ده چې څومره قوم پرسته ګوندونه دي، زیاتره قوم پرسته ګوندونه، هغوی که په سیاست کې دي او که هغه په مبارزه کې دي، سازمانونه جوړ کړي دي، نو هغه الله یو ځای کیږي چې کله غټه پیښه وشي، لکه د هغې پورې دوی نه یو ځای کیږي،
او چې دوی غمجنه
پیښه، او چې پیښه وشي نو هغه هم څو ورځو پورې بیا د هغې نه پس بیا خپل سیاستونه شروع شي، خپلې ګټې شروع شي، او لکه زه بوستاو سلند خبره دا وکم چې د خبر پختونخوا کې چې څونه زه ال د پاغه حالات ومن پوی مودل ده کې د پاکستان تر کې حساب په دا با 15 لس کال شي چې د سیمې ځوانانو خلکو له ووټ ورکو او غوی حکومت کې راوستل نو دا غزه اتیا به سر ځوانان ک تاسو پټولنی زور سنې کې وګوري ک د عمران خان جلسو ته وګوري نو هغه اکثرا پی ټی آی پسې ولاړل خو که اوس د پاکستان تر کې حساب د پوس رخپل لنجر غلې ده نو اوس ځوانان لګې دي همدغه خبره کې چې باچا خان سم خبره کوله منظور پښتین سم خبره کوي چې د دغلت کې غیر جمهوریت قوتونه هغه جمهوریت د لپاره تاوان دي د پښتنو د لپاره تاوان دي د بلوچستان د لپاره تاوان دي خو که سبا بیا د پاکستان تر کې حساب د مشر د ریاست سره روغ راځي د پوه سره روغ راځي د اقتدار ورکړي یا نور څه کوي نو د ځوانان بیا عمدغه خبره به کوي چې کمې خبرې به دوی مخکې کولې چې که پرس که څوک چا به څه خبره کوله څه وخت مخکې نو هغوی به ویل چې تاسو د ریاست سره تاسو غدار سئ تاسو پادار نه پښتنو ته به دا خبرې کولې نو زما د خبرې مقصد دا دی چې پښتانه سیاستدانان پښتانه ځوانان هغه اله را یوځای کېږي چې کله څه غمیزه وشي او دا ډیره
دا د غم
خبره تاوان خبره
مننه مومن صاحب اغل شاه جهان دلته د دې له خطر لکه څنګه چې مومن صاحب اشاره ورته وکړه چې پښتانه په غم باندې سر راټولې شي خو مخکې تاسو دا ویل چې دا تاریخ جبر دی او اخر به پښتانه د پاکستان خواته او یا د افغانستان دننه شي کوم افغانان دي هغه یې د ټوله سیمه خلک اخر به یو پریکړه کوي لیکن څه اټکل کوي په دغه اوسنی شرایطو کې دا اوس چې ورته ګورو افغانستان کې حکومت ته هیڅ په رسمیت نه دی پیژندل خپل سیاستواله مرسره یو ځای نه دی یو لوی برخه په پاکستان کې د سیال د اقتصاد ډیر خراب دی په میلیارډونو ډالر پاکستان قرضدار دی د پاکستان د پورونو تازه راپور وایي چې تاسو په اسلام آباد کې چې شاوخوا 200 میلیارډ ډالر ته رسیدل کورنۍ او بهرنۍ پور بلې خواته په پاکستان کې امنیتي وضعیت هم خراب دی او نو تاسو څه اټکل کوي چې دغه څه وخت به دغه د تاریخ نتیجه راوځي دا کوم څه چې تاسو مخکې اشاره کوله
یو خو چې تاسو کوم خبرو وکړه چې پښتانه چیرې نه دی راوځي شوی دغه نقطه نظر سره زه اختلاف لرم نه د پاکستان د غونډ تاریخ ټول نه غټ مترکی غونډ پاتې کې ټول پښتانه بلوس او نور سیندیان هم ورسره ملګري وو یو خو دا خبره صحیح نه ده تاریخي طور چې چیرې هم پښتانه نه دی راوځي شوی دا خبره بالکل
خو اسمت څه بس تاسو او بخې هغه نه به تقسیم شو ویشل شو بیا په تاسو ګوري
او دا سدا چې بیا دا چې دا سي پونم جوړ شوی وو او اوسم نن چې زتا تاسو سره خبرې کوم خبرې ترې روانې دي چې په مشترکاتو باندې ټول پښتونخوا کې چې کم مترقي قوتونه دي کم پرست قوتونه دي هغه راغون شي او مشورې روانې دي او باقاعده اجلاسونه هم روان دي نو دا سي نه دا چې دا صرف د خبريالو ته معلومه ده یا انکرانو ته معلومه ده یا ټي وي باندې ناشته ځیاکارو ته معلومه ده چې زمونږ د تګلارې صدا بلته خلک ناشتي هغه خپل غلي ځنې کوي کوششونه کوي چې مونږ یو مشترکاتو باندې خپل مشترکا یو جدوجهد مبارزه چې دا هغه جوړ کړو او پاتې شو تاسو بخنه غواړم
مو بخښي بیرته پام دا تاسو پام دغه خبرو کې بل څه د څه په بار لته سره به مبارزه کوي لدی سره به مبارزه کوي چې ونه وشل شي لکه ګلمن چې وشل شو که بلدی سره مبارزه کوي چې مخکې تاسو اشاره وکړه چې سړه جګړه روانه ده د نړیوالو غم بخوري د څه غم بخوري پښتانه
دا سدا چې دا غدا دا سه وګت جنگ دی دا اوګه مبارزه ده ځکه چې زه بار بار بیا بیا دا وایم چې پدی شخړه کې پدی سیمه کې ډېر قوتونه چې دی هغه لګیا دي پدی کې امریکا لگیا دا پے کہ پاکستان فوج لگیا دے پدی کی چین مفادات لری پدی کی عرب مفادات لری نو دیو جنا زداوے ما چدا چدا تاسو بار بار دا خبر کوي چې دا صرف د پښتنو نه اتفاق نه بے اتفاق ای دا وجه چې دی پښتنو وجل کی دا نقطه نظر درست نه دی دی کی ډیر زیات قوتونه چې دی هغه لگیا دی او ارچ خپل خپل پراکسیز دی ارچ خپل خپل طالبان دی ارچ خپل خپل ډیت سپارټس دی او دا تبعی چې دا صرف د پښتنو د نه اتفاقی په سر باندې اچول چې دا غلطه خبره ده پښتانه جنګیدلی دي ان پی چې دي تقریبا یو لس دولس سوه خپل ټاپ موست فرنٹ لائن لیڈران چې دی هغه شهادتونه شوي دي. دین علاوه زمون فنکاران ادیبان ټول لګیا دي مسلسل مبارزه کې دي او سلام مشورې نن روانې دي. نو زه خدا وایم چې بهرحال مونږه هلې ځلې چې دي زمونږ مبارزه چې ده هغه دوه مخیزه ده. یو خدا چې زمونږ سیمه باندې چې کم عالمی استعماری جنگ دی ڈالری جنگ دی مونږ د خلاف جنگی دی. دویم چې دی د پاکستان چې کم ریاست دی په خپل باندې په دې کې ملوث دی هغه سره سره زمونږ چې کم د حکمرانۍ حق دی هغه پختون کام ته نه دی ملاو بلوچ کام ته نه دی ملاو. دې نه علاوه زمونږ وسایلو باندې قبضه ده ورسره ورسره زمونږ چې کم خاوره ده په هغې باندې دوی کله اډې جوړوي کله سکي او کله سکي او کله هغې نه کوریډور جوړوي کله سره زر ترېنه وباسي کله وسایل ترېنه خوري. او نو زه دا وایم چې اوبه بجلی قدرتي وسایل دې ټولو باندې چې خبره کول دا زمونږ مبارزه ده چې کمی سوال کمی چې ما خلاف مبارزه او ورسره ورسره داغه ډالری جنگونو خلاف مبارزه چې دا زمونږ مبارزه مختلف شکلونو کې روانه ده. دې نه علاوه پښتون ورکر چې دی هغه دا وخت کې په غلف کې غلامۍ باندې مجبور دی ځکه چې د جنگزده علاقو نه تللی دی. پښتنه ښځه چې ده هغه بې تعلیم پاتې شوه روزګار نشته علاج نشته. دا هم زمونږ مبارزه کې یو اړخ دی چې زه غواړم چې مونږ خپل مستقبل کې خپله مبارزه د څلور پنځه شکلونو کې جاری ساتو. نو دا مبارزه محدوده نه ده دا مبارزه لنډه نه ده دا یو لوی جنگ دی.
اغنیش راجان ډیره مننه لکه څنګه چې تاسو اشاره ورته وکړل د ګیلمن وزیر هم دوه ورونه په عربي هیوادونو کې په مزدوري لګیا دي او دی په اسلام آباد کې وشل شو. له همدې سره دا خبرونه راغونډو.
دولسونو او واکمنو ترمنز پل
15 شپږ میاشتې کېږي ماشونه نه دی اخیستې. مالیه وزارت سرکوم مستون زداري اعتذار ته زره خال کې
د سیان غالو شخ
پونده خزه یم غوا می مال می ټول می در بدر
له اوریدونکو ته
موږ خپل ډیر ټول بیا زادې راډیو نل تکړي دي ځان حقوق دي بل حقوق دي داوا
په ساده او روانه جبه
او کچېرې میډال او چغلې نو ما ودا زادې راډیو ته د سترو نور میډال ورکړي وای شو ګان
ازادي رادیو د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه.
د ازادي ملمه
السلام علیکم قدر من اوریدونکو تاسو به مخکې د ازادۍ میلمه د ځنګړو مرکو په لړۍ کې په لندن کې لډیرا افغان کرکټ لوبغاړي وهاب اکبر سره زموږ مرکه اوریدلې وي. خو نن د کرکټ ل یو بل لوبغاړي سره چې هغه هم په لندن کې اوسېږي خو په خوای په افغانستان کې دننه کرکټ کړی د زړه خواله کو نن له محب اوریاخیل سره ځنګړي مرکه لرو. محب اوریاخیل مخکې لدی چې انګلستان ته کډه شي د ملي لوبډلې غړی وو. دغه د اوسنی او پخوانی ژوند پر بیلابیلو برخو په دې مرکه کې چې زه احمد تکل کوم رانا اچو لخغلی اوریا خیل څخه مې د مرکه په پیل کې په ملي لوبډله کې د غړیتوب د وخت د جزئیاتو پوښتنه وکړه.
ما خپل کرکټ افغانستان کې د 2008 نه شروع کړو. د 2008 کې زما اولین سفر د افغانستان ما وکړو چې موږ تللی وو تایلند ته انډر 17 یعنی د ولاس کلون لاندې کوم عمر چې کوم لوبغاړی وو هغه سفر وو. بیا هغه سفر موږ خوشبختانه تورمن غټلای وو په تایلند کې شوی وو. بیا هغه نه باز لاره ما انډر 19 کې سلیکټ شوم د افغانستان د ولاس کلون کوم عمر کوم لوبغاړی چې دی هغه زمون سفر تایلند ته وغم نو هغه خوشبختانه موږ غټلای وو چې هغه کې بازي لوبغاړی زو سم په ملي ټیم کې شي دی هغه لوبغاړی موږ سره وو. نو بیا د نیلس کلونو اسی جام موږ لوبولای د نیلس کلونو کوالیفاینګ راوند شي او ته وای هغه هم کړه د هغه په ایرلند کې. بیا د نیلس کلونو ورلد کپ هم لوبولای دا چې هغه 2012 کې په استرالیا کې وشو. بیا هغه نه بعد په استرالیا کې مش پرفورمنس وکړو بیا سلو سلو د افغانستان ملي ټیم ته راغلم. د افغانستان په ملي ټیم کې تقریبا 2 کاله زومه مختلف لوبې موږ مختلف ٹی 20 مثال او وان ڈے لسٹ میچونه او فرست کلاس می موکل هغه ټیم کی فرست کلاس هغه ټیم کی هغه د انټر کانټیننټل کپ ته ویلی نو هغه انټر کانټیننټل کپ تقریبا کې نش پګلو وکړي دي نو بیا وان ڈے انټرنیشنل می کړی دي نو هم دا ټول جریان او چې ما دومره کرکټو کو سلو سلو داخلي لوب می کړی دي مثال لیګونه او داخلي شپګی دا ملیون لیګو نور بازی نور شخصی لیگونه چې هغه من داخلي لوب ولې دي نو بس دا غږ ما د کرکټ ټول سناریو چې په افغانستان کې هغه
تاسو ول چې په ملي ټیم کې هم دوه کاله پاتې شوی یاست په ملي ټیم کې چې کله وای بهرنی لوبې مو کړی دي له کوم ټیمونو سره کوم هیوادونو سره
بلې او بهرنی لوب مې زما ون انټرنیشنل ډیبیو چې و هغه د سکاټلند په خلاف و چې هغه موږ په شارجه کې کړو په یو ای شارجه کې دوه لوبې تر ما کړې ون انټرنیشنل او فور ډی میچونه مې د زیمبابوي په خلاف کړی هغه په زیمبابوي کې او نور د پاکستان په خلاف مې لوبې کړې پاکستاني ټیم په خلاف لاهور کې د پاکستان یا ملتان او دی خارونو کې موږ سفرونه درلودل نو دا هغه لوبې چې ما په ملي ټیم کې کړو او یو بازي ټورنمنټ نور مو چې ای سی سی ټرافی نو ته ویلې هغه کې دا کوم ټیمونه عمان مثال یو ای او دا ټیمونه په وخت کې لوبېدل نو زمونږ ټیم هم په دې ټورنمنټو کې هغه وخت کې لوبېدو چې په وخت کې زم د ټیمې ساوما او په دې ای سی سی ټرافی کې ما مثال شرکت کړو او بل ټورنمنټ په کې شو په سنگاپور کې چې هغه د ایمرجن هغه ټورنمنټ وو او د نور ملکونو مثال انډر 23 ټیمونه راتل مثال پاکستان انډیا او دي ټیم د زمونږ نیشن ټیم نو پاره کې م ولو ویدل ما نو یعنی د افغانستان په نمائندګۍ کې مې ډېر لوبي کړې ځاله
تاسو دند اپ لوبډله کې څو یعنی تاسو توپ وهون کې وي یا بیټسمن او ک توپ چون کې یا بولر
زه خپل توپ وهون کې ومه او اوس هم مثال توپ وهون کې لوبي کوم نو زموږ پوزیشن فلورم نمبر یعنی درې کسان چې کل اوټ کیږي بیا غینه بس فلورم چې لږه غاز ما پوزیشن او زه کله چې ټیم ته هم راغلم د نن اسکلونو نو په دې پوزیشن لوبي دمه او دا چې ملي ټیم ته هم راغلم نو ما پوزیشن هم دا فلورم بوم یا پینګم ما
تاسو تر ټولو زیات سکور یا زیات منډې چې تاسو په دومره عمر کې کړی دی د خپل کریر په ترڅ کې څومره وی
دا ټول ژوند زما های سکور چې یو فلاویارن زمي کړی دی هغه دلته په انګلند کې او په افغانستان کې چې زما های سکور هغه یو سلو نه سالو خو هغه په فرست کلاس کې کړی و
دلته چې کله په انګلستان کې تاسو لوبې کوي په کومه کچه په کوم لیګونو کې تاسو لوبې گئی
په انګلستان کې بلته مختلف لیګونو کې زموږ سره لګي هم لوبه کوه مثال د ای سی بی چې کوم ټورنمنټونه کیږي دلته داخلي چې کوم ټورنمنټونه ایزاري ما
ای سی بی نه مطلب تاسو د انګلستان کرکټ بورډ دی
bale انګلستان کرکټ بورډ چې کوم داخلي ټورنمنټونه ما دلته پریمیر ډیویژن هم کړل پریمیر ډیویژن او کرکټي چې اما ټاپ کرکټ دی او ملکی هغه پریمیر ډیویژن دی د پریمیر ډیویژن نه پلیران پکی دا کاونټي میچونه تاسو مثال ګوري په د ټلویزیون کې او یا په سوشل میډیا کې نو د پریمیر ډیویژن نه پلیران پکی بیا هغه ټورنمنټ ودا نو ما د ملکی د ریسالو ډیویژن هم لوبولې دي مثال ډیویژن 3 ډیویژن 2 ډیویژن 1 او پریمیر ډیویژن هم لوبولې او همدارنګ د یک شنبه پورې یا مثال سنډي کوم لیګ کیږي دلته برټش تامل لیګ ته وایي پاره کوم زه لوبې کوم او باز نور د افغانستان افغاني ټورنمنټونه مې دلته پاره کوم زه لوبې کوم او بس دا کرکټ چې ما دلته کوم او نو فل لګیم
عمر ستاسو څومره دی
زما عمر یو دیش کال
دا سه تما شتا په دې عمر کې چې تاسو بکله لګوراندې ولار شي او د انګلند په ملي لوبډاله کې به یو وخت غړي ووسیږي
نو هغه زما نو زما د فټنس پورې تعلق لري چې زموږ فټ ما او زما پرفورمنس پورې تعلق کې چې زموږ د پرفورمنس د کومه او فټ او سم نه بیا د کوژن چې مخکې ولوبېږم نو هغه ټول کرکټ کې یو لوبه ده چې زموږ فټ او سی او پرفورمنس دی وی نو ته مخکې تلای شي نو ما خپل په فټنس باندې کار کوم نو خپل تمرینات هم کوم او بل جم مخبل کوم فټنس رننګ دا ټول مخبل روان سات یعنی زه لګیم کومه نو هغه ټول تا فټنس په دې او تا پرفورمنس په دې چې مته فټنس لمو ورته کوي چې مخکلا شو مخکې کرکټ وګي
بیا کار هم کوي کې یوازې کرکټ کوي
بلې او نو موږ تاسو دا دې ملکونو کې خو د مسافرت ژوند او دلته چې موږ راغلي وو چې کار خاتمن کوو ځکه بیکاره کېږي نه نو کار کوم بلې وو
بیا کار او کرکټ هم زمانه کېږي
بلې زما کار به خوشبختانه ټایمینګ ښه ده ز مثال سهار زما نو څلور پنځو نه بعد بیا کېږم بیکاره کېږم بیا دې ملکونو خو بیا ماخام نه وخت کېږي نه هو نه نیم بجې بیا ځکه وایم چې خپل تمرینات په غیټم کې مثال کار نه بعد کله فری اوسم مزګم خپل تمرینات ادامه ورکوم
نو دا کار خو یوازې د سیاو څوک کولای شي چې کورنۍ او ماشومان ونه لري تاسو واده کړئ
بلې و واده میکرو یو زوی مې ماشاءالله نو بلې
نام خدا نو بیا یو څه ستونزمن نه دی دا کار چې هم سړی کورنۍ ته ورسیږي او هم کرکټ او هم فټنس او دا ټول خبرې په یو وخت کې کیږي
بلې الحمدلله زوس ما ټول خپل ټایم ټیبل جوړ کړ دا چې کم وخت مې کار او کم وخت مثال خپل تمرینات زما او خپل فامیل ته زما وخت ورکوم نو الحمدلله ټول تر څه دې کوي شم او لګیم رسیږي کوم بلې
ملي لوبډله کې لچاچا سره تاسو یو ځای کار کړی دا ستوري چې اوس په ملي لوبډله کې لوبيږي او دا اوس په شل اوورز نړیوال جام کې خې بریاوي درلودې لدی اوس را تاسو یو ځای کار کړی کرکټ مو کړی
بلې و دا کم سکواډ چوز دا یعنی ټول سره مالو وکړي او ټول ماتيږي نو موږ سره مثال داخلي لوبین کړی دي خارجي لوبین کړی دي پټورو کې مو سره ملو وکړي والو
د ملي لوبډلې یو شمیر غړي دي چې ډېر د سیخ کاریږي چې ځوانان دي او هي ټوکی کوي ډېر د سیم سرشار ځوانان ښکاریږي تاسو له دوی سره څه ډول خاطرې لرې دي هغه وختونو چې یو ځای به مثلا په بس کې بل یو ځای نه بل ځای ته تلې یا مثلا کله چې په یو ځای سره اوسېدی په خپل هوټلونو کې کله چې په لوبغالي کې د لوب میدان ته ورتلې د دې وختونو ځینې خاطرې خو له دې لوبغاړو سره راټوې او ریدونکو ته
بلې خاطرې خو زیات سره موږ تیر کړې دي زمونږ په ټیم کې ګلبدین ډېر ټوکی وو ډېر ټوکی به کولې وو سم ټوکی په ټیم کې او کریم صادق ډېر ټوکی وو مثال الکان به څنګه ولم الکان سره ټوکی به کولې ډېر به هغه د ګراوند ماحول به ډېر خفاتلو همدارنګ شهزاد محمدي اغه دې ټوکی کولې په ګراوند کې خو یعنی خو وخت موږ تیر کړو ټوکی الکان ټول خالصانه په ټیم کې یعنی د ټیم ماحول به خو مثال یو بل به سپورټ کولو مثال یو نو پلیئر بچ راغی یا سینیئر پلیئر نو ټول به سره لکه یو کور غني یو فامیل غني په موږ سره وخت تیر کړو یعنی خو موږ ټوکی وکولې الکان ټول یو بل سره
تاسو ژوند په کابل کې کړای ک په کومبل ولایت کې اوسېدی
بلې ما ژوند په کابل کې تیر کړ او دا کوم کابل کوم سټیډیم چې دا بین الملیشیم همدا زما هوم ګراوند هم مثال نیسی په سلا یعنی همدا ما کرکټ شروع کړ او همدا مې کرکټ ادامه او کومل تر مثال مخکې لاړم او دا افغانستان نمائندګي مې وکړه
درس مو څومره ویلای
درس مې دولسم پورې د افغانستان دولسم مې ویلې بیا مې نور ادامه ورنکړه ځکه چې زه کرکټ مصروف شوم او بیا مې نور شو کولای چې خپل درس ادامه ورکړم
شاید د اوریدونکو لپاره په زړه پوري وي که تاسو ووایي چې مثلا تاسو په د ولسکلنو په لوبډله کې هم وای او په ولسکلنې کې غالبا تاسو بیا په یو ولسم یا دولسم ټولګي کې وای د خوندې د درس او کرکټ هم زمانه څنګه کېدای شي
بله ډیر ښه پوښتنه تاسو کړله زبا چې کله سفر ته تلم نو سفر به زمونږ یو میاشتو مثال یو نیم میاشت به یا به زمونږ کیمپ به چول لګېدو هر ټورنمنت لپاره به زمونږ کیمپ کرکټ ورلډ به کیمپ ارینج کولو نو کیمپ هم د شل ورځې بیا پنځه مثال یعنی دوه میاشتې یو نیم دوه میاشتې به زه د مکتب نه به لرې وم بیا په مکتب کې سر معلم او استادان دوی ټول پوهېدل چې زه د افغانستان په نمایندګي باندې لوبو ته تللی یم. بیا مشکله وه ځکه ما خو درس نه کېدلو د همکاري راسره کوله، مثال زموږ سر معلم او د مکتب استادان به همکاري کوله، خو زیاتره وخت به زه بهار وم، خارج کې به وم، په مسابقو کې به بوختم. نو بس هماغه و چې تر دولسم پورې مې درس وویلې، مکتب نه ورسول، د هغې نه مخکې ونه شکر.
بیا دغه همکاري چې د سرخوونکي او نورو استادانو در سره کوله، دا لکه رسمي و د قوانینو په چوکاټ کې کنه اسي شخصي ملګرتیا و او دوی په شخصي حساب باندې تاسو سره همکاري هم راسته کوله؟
خو نو په دې چې زه مثال نو وو تاسو مو مثال د افغانستان په نمایندګي وته ما یا خارج ته تلم، بیا غوي په دې غوي لیدل سوشل میډیا په ترو، نو ما غوښته بیا کومه همکاري کوله. نو او امر د مونږ نمایندګي لپاره د کومه همکاري کوله؟
مثلا تاسو په یو کال هټول تعلیمي کال مثلا لاس میاشتې ولاس یا نه میاشتې دغه سی وي، نورې خو رخصتې کې راځي کنه؟ بیا پاګه کوم چې مثلا دوه میاشتې نه وي او دوه میاشتې خو به یو ځل و، کیدای شي چې په یو کال کې به دوه درې ځلې کمپونو ته تللی، نو تقریبا ټولګیو درسونو ته به شاید هیڅ نه تللی. که څنګه دغه تجربه اوریدونکو ته ووایا چې یو کرکټر چې په 15 کلنۍ یا 16 کلنۍ باندې کرکټ پیلوي، یعنی لنهم لسم یو لسم دو لسم ټولګي نه، دغه ډیره اوږده موده څلور کاله تعلیم دی، دا څنګه د مکتبونو لخوا یا د وزارت لخوا د پوهنې د وزارت لخوا تنظیمیږي؟
بله، وو مشکل وو ځکه چې وخت هم نشو ورکولای کنه مکتب لپاره یا درس لپاره. نو هغه څه وو چې حقیقت به تاسو ته ووایم، ما خپل لسم صنف تقریبا درې پیره ویلای ده، دا مې ځکه درې پیره ویلای چې زه به نه وم کنه، غیر حاضر به وم، بیا هغه وم، بس هغه وو چې بیا به رم ټول درس پاس، ځکه زیات وخت به نه وم کنه، یو دوه میاشتې به کومه کا سره وکړو، مثال سرمالم او استادانو کنه، بیا به چې وکتلو چې زه به زیات غیر حاضر وم، بیا به محروم شوم، هلته به محروم به ورته ویلې کنه د هغې نه. نو هماغه وو چې بیا مثال د لسم ټولګی چې ما تقریبا درې تېره ویلې، هغه ځکه چې زه به نه وم، زه به غیر حاضر ډېر زیات وم. بلې،
بیا د نورو ملي لوبغاړو مثلا دا اوس چې په سکواډ کې دي، دا له تاسې نه وروسته نسل چې راغلی د لوبغاړو، د دوی هم همدا کیسه ده؟
بلې، بعضي لوبغاړي دلته نه مینشن کوم، او یو دوه لوبغاړي دي هغوی به همدغسې غیر حاضر به وو، مثال په میاشت میاشت به غیر حاضر ول مکتب نه، بیا به هغوی سر معلم او استادان ته بعضې توفي دا خندا وړ خبره نه، خو بیا هم توفي
دا د جمهوریت په کلونو کې.
بله بله، توفي به مثال توفي به اخیستلې وو استادانو سر معلم ته، بیا به هغوی سر کومک کولو. بله،
تاسو هم توفه چا ته ورکړی کنه؟ تاسو هم محرومیت په ځانو منه؟
نو ما که توفه ورکړی خو بیا به درې کاله مال سم نه ویلې.
اوس څنګه کیسه ده؟ اوس هم زمون داخلي کرکټ نسبتا ښه روان دی، او ماشومان لمدغه 15 کلنۍ او 16 کلنۍ نه کرکټ پیلوي، نو اوس خو په مکتبونو کې همدا کیسه وی توفه ورکول کیږي، او که یو څه د طالبانو حکومت محدودیتونه لګولې په خوندزیو کې د درسونو او د استادانو باندې او د زده کوونکو په حاضرۍ باندې؟
نو دومره چې زه اوس خپل افغانستان کې نه یم تکل صاحب، او زموږ معلومات نه لرم، مثال چې دوی اوس د تعلیمي نصاب څنګه دلته، او مثال کومه کونه شته ورځ نشته پلیرانس، زه خپل اوس دلته زموږ معلومات باریک نه لرم.
خدا به کله موږ له ملي لوبغاړو نه که ورسره مخامخ شولو حتما به کله ترې وپوښتو. له تاسو مننه چې ټولې پوښتنې مو صادقانه ځواب کړې. اوریا خیل صاحب، دلته په انګلستان کې او په افغانستان کې چې کرکټ تاسو مقایسه کوئ، داسې لوی توپیرونه یې کاوریدونکو ته ووایئ؟
بله، نو دومره ده چې کوم استعداد چې ورته وایي کنه یا ټیلنټ چې ورته وایي، افغانستان کې استعداد ډېر زیات ده، لوبغاړي موږ ډېر زیات با استعداد لوبغاړي دلته لرو، ځوانان ډېر زیات با استعداد دي دلته. زه چې هلته وم، مثال ما به ډېر لوبغاړي کتل، ډېر به ول هغوی ته به موقع ملاو نه شو، بیا به هغوی څه وکړل چې وطن به پرېښودل او لاړ به خارج ملکو ته. دا اوس موږ تاسو په دې اروپایي ملکو کې بعضې ډېر ټیمونه ګورو چې دي افغانان لوبېږي، همدارنګ مثال امریکا او آسټرالیا دې ځای ته لاړو. استعداد زموږ وطن کې ډېر زیات، اوس هم ډېر زیات لوبغاړي دي، با استعداد ځوان ځوان لوبغاړي دي، هغوی ټول ته باید موقع ورکړل شي، څوک چې لایق دي ټیم او څوک چې پرفارمنس ولري نو هغه ته باید حتما چانس ورکړل شي چې همدا د ملک آینده او د ملک نمائندگی کوي. او زه خپل د انګلند کې چې لوبي کوم دلته ایزی کرکټ شته بیا سخت زکه دا چې کنډیشن چې دا کم وشتنځای چې وتوي یا پچ دا لک سختي نسبت په افغانستان افغانستان وشتنځای اساني او دلته سختي. نو
د چا لپاره د بیټسمن لپاره کې د بولر لپاره
بیٹسمین پر ذکر سختی چلتا بارون نہ زیادتی تھی ملکوں کے کلب باران کی بیا پچ خشتی مثال دے کی دا مشکل بیٹسمینان نو پر بال سوئنگ کی گی یعنی بیٹنگ مشکلی خو استعداد نسبت پدی وی چھ سما کرکٹ کو سما جدل تا اولو بیدما مختلف کلبو خلاف اولو بیدما پدم وطن کی استعداد دیر زیاد دا خو چلتا سہولیات ٹول پلیئران تا مہیا ہوسی الکان سپورٹ سی الکان تا موقع ورکر جی چاغت هر لیول کی چیز اور هر عمر کی چیز نو دماغ مطابق جی ټول ته چانس ورکر شي. زه یقیني یم چې افغانستان چې څنګه نن سبا لوبي په دنیا کې دینه به نور هم خوځي.
امکانات چې دلته ګورې تاسو د کرکټ د زده کړې لپاره مخصوصا د ځوانانو لپاره د تنکیو زلمیو لپاره او د افغانستان امکانات لوی توپیر لري او کنه په افغانستان کې هم اوس کرکټ بورډ د افغانستان او ملي لوبډله ښه امکانات لري.
بله توپیر خو ډیر ده ځکه د ملکونو کې کوچیز ویل دا مثال سہولیات ډیر زیات دیل دا اکیډمیانې ډیر دیل دا گراؤنڈونه ډیر زیات دی گراؤنڈونه ټرف ډیر دی دا مثال دا کم چې میچونه چې کیږي د انټرنیشنل په ساته او افغانستان کې سہولیات شته. اوس مثال گراؤنڈونه جوړ شوي دي کابل کې بعض مختلف گراؤنڈونه جوړ دي خو نسبت اغیزی دلته سہولیات ډیر زیات دي.
د راتلون کې لپاره ستاسو څه پلان دی؟ غواړی هم د کرکټ ته دوام ورکړي او ک نور څه پلانونه هم د ژوند لپاره لري؟
نو فلل خو لګیم کرکټ کې لګیم او زه مثال لیګونو ته زموږ د مختلف لیګونو ته زموږ د لوبېدل ما تیر کال زه تلو ما استرالیا ته تلو ما تم د لوبېدل ما او دی لیګو ته وي هر کال کیږي نو تیر کال ملته ولوبولو او بل امریکا تم تل احمد 2023 کې یو سو په نوته ټورنمنټ یو هغه کې مطلب ویل ما او په دوبای کې مختلف لیګونو کې ویل ما نو فل ال خپل کرکټ ته ادامه ورکوم او بس خپل فټنس او کرکټ باندې لګیا ما نو فل ال کرکټ هم کوم په څنګه کې کوچ هم ما لیول 2 کوچ هم کړه د ای سی بی نه د انګلند کرکټ بورډ نه دا سرټیفیکټ هم راښتا او آیسته سغوړم چې لیول 3 کورس هم کوم همدارنګ د غوړم کې فیوچر کې د کوچینګ وزمه کې وسمه د کوچو د دنیا مختلف ټیمونو تم کوچینګ کوم او دلته هم زه تقریبا 50 تر 60 کسان ماشومان دي واړه الکان انډر ایج چې د کوچینګ کوم دا غي په بم لرمه او فلوس لو غوړم چې لیول 3 کورس هم کوم بیا همدارنګ نور غوړم چې خپل معلومات اضافه کوم بیا کوم چې انټرنیشنل ټیمونو کوچینګ هم بیا کوم نو هم دې په دې ټول باندې وختم بل
د انټرنیشنل یا نړیوال کوچینګ لپاره یا د روزون کې پتوګه په نړیواله کچه د کارکولو لپاره اغه لازم اسناد یا زده کړې تاسو لري؟
هغه نو ماته سویل زه وصله لیول 2 کوچم هغه بیا بغیل په لیول 3 کوي او نو تا تجربه چې سمه تجربه لري ته سمه مثال ایکسپیرینس لري دا ټول کاونټ کیږي او اتا سیوی کې جمع کیږي دا هغه مثال کا غواړی چاته پیشنهاد وکي او یا چاته ته اپلای وکي چې وظیفه ته د کوچینګ په حساب کې دا هغه مغه کوم ملک ته غواړی چې اپلای وکي دا غوي ته ټول تجربه ګوري به مغه مطابق باندې ته د خپل ټیم لپاره پک کوي یا چوز کوي.
افغانستان ته د تلو څه پلان لري؟ یعنی د دې لپاره چې له ملي لوبډال سره یا دغه د کوچینګ کوم مهارت چې تاسو لري د دې لپاره چې ماشومان وروزی او ځوانان تنکی زلمیان وروزی غواړي چې افغانستان ته لاړ شي او هلته مرسته وکړي په دې چاره کې؟
ولې نه وطن خو زمونږ تاسو کسمره مونږ تاسو خپل وطن لوي وسو یا خارج ملکو کې ژوند وکړو بیا هم خپل وطن څخه بکیږو او غواړو خپل وطن ته لاړ شو خپل وطن کې خدمت وکړو ځوانانو ته ماشومان ته او کم تجربه چې مونږ لرو او کم کرکټ هم چې کړه دا کم ایکسپیرینس دا اتمن غوړم چې ځوانانو سره راتلونکي نسل سره شیر کما او کومکو کما نو اتمن زه مې غواړی چې په آینده کې لاړ شم ولته کوچینګ وکړم.
د افغانستان کورنۍ کرکټ دا اوس تاسو څنګه ارزوي؟ د دې ورته لري چې پراتلونکو کې لکه څنګه چې د اوس د افغانستان ملي لوبډله خځلې دلې ده او په نړیوال جام کې خل استراوړنیم درلودې، یعنی دغه پروسه دغه بهیر به فکر کوي دوام وکړي.
بلې، د افغانستان ډومېسټک کرکټ چې د پخوان ډیر خښوي ده، مثال البته 2D کرکټ کې 3D کرکټ کې دا ټورنمنټونه دي، داخلي ټورنمنټونه دي، مثال د نیو ځوانانو ته ډیر ښه چانس ده، دوه ورځې لوبې ته چې توي درې ورځې لوبې ته وي، بیا هغه نه بعد څلور ورځې چې کوم فرست کلاس لوبې دي، دا ډیر مهمې دي او ملک پساتا یو موږ داخلي کرکټ لپاره او د لوبغاړو پیدا کولو لپاره دا ډیر مهمه کرکټي همدارنګ لکه مثال د انډیا کې چې ټورنمنټونه کې رنجي ټرافي وته وي، هغه هم دا چې ټورنمنټونه هغه نه پلیران راځي ملي ټیم ته آی پی ایل او دې ټیم ته پک کوي، او په مثال پاکستان کې دا ټورنمنټونه کې یو تا قائد اعظم ټرافي وته وي، دا چې نور ټرافيانه دي هغه د داخلي ټورنمنټ هم دینه پلیران راځي ملي ټیم ته نور ان له خلونو ته. نو زمونږ په ملک کې هم ټورنمنټونه دا اوس چې سوشل میډیا په ترو فالو کوم شته، لیست ټورنمنټ هم شته چې هغه 500 ورځې دی، شپږم ټورنمنټ هم چې ما خپل دوه پیر شپږیزه کړی د افغانستان نه شروع کې چې کله دا شپږیزه شروع شو په افغانستان کې، نو ما دوه کال کړی ولته، نو دا شپږیزه ډیر ښه ټورنمنټ ده. زمونږ اوس لوبغاړی ستوري راشد خان چې ټوله دنیا اوس پیژني دا د شپږیز نه راغی، هغه ټایم کې موږ زمونږ کوم دوران کې دا هم لوبېدو د کندهار ټیم نه د بوسنه بوزونه اغینا راشد خان لوبېدل، نو هغه شپږیز نه راشد خان سلو هغه مخکې راغی، نو کومه داخلي ټورنمنټونه موږ لوبغاړي ملي ټیم ته اروپا جنو. زمونږ داخلي کرکټ په پخوانه خښوي دا کو نور هم باید خشي، اته چې پکار دا هغه ته باید کارو شي، نو سمه داخلي ټورنمنټونه زیاتېږي او سمه چې لوبغاړو ته چانس ورکول کیږي، میچونه دي باید زیات کیږي، داخلي کم میچونه شي دي فرست کلاس، مثال یو لوبغاړی باید کال کې یو پر فرست کلاس کیږي، نو لوبغاړی هدا اقل یو لس فرست کلاس وکي، نو او فلال میچونه ډیر کمی لوبغاړو ته دوه میچ یا درې میچ ملاويږي، دینه باید زیات ملاوي شي، نو دا ډیر مهمه دی. کمدارنګ جو لیستې میچونه کیږي یو لوبغاړی باید ډیر میچونه کیږي لیستې نه چې دوه درې میچ څلور میچ وکي، نو دې کې باید اضافه راوړي، او بل ټي 20 کرکټ هم باید وشي ځکه ټي 20 لوبغاړي موږ ته پکار دي، دا هغه ټول ټورنمنټونه چې بیا کوي شي چې افغانستان ملي ټیم ته نور نو لاس کلونو ای ټیم او ایمرجینګ ټیمونو لپاره کوي شي لوبغاړي ډیر په اسانۍ همدې ټورنمنټونه پک کړي.
تاسو په خپل په کوم فارمټ کې لوبه خوښوي؟ په دا لاندو فارمټونو کې شل اووریزو کې او کنه مثلا ټیسټ یا یو ورځنۍ یو کې؟
نو زما خپل اوس خپل کرکټر ما او کوم ډیو خنا کړ، زما درې ور فارمټ خوښيږي او زه درې ور فارمټ کې لوبم کوي شم، او کو خوښه ما چې ټیسټ کرکټ مې ډیر خوښيږي ځکه هغه 15 ورځې او یعنی د انسان ټول هغه صبر او حوصله پغی ورځ پغی میچ کې معلومیږي، ځکه 15 ورځې لوبېدل هم دومره آسانه نه وي، نو غیل په ډېر تیاری او آمادګي پکاري، نو زه خپل شافن درې واړه فارمټونه زما خوښیږي او درې واړه فارمټونه زه کوي شم.
ډېره زیاته مننه. که څه د مرکې په پای کې زیاتوي او رخیل صاحب
خواهش کوم تاسو نه ډېر زیات مننه چې ما ته مخ راکړو، په اخر کې به زه غواړم یو پیغام ورکړم خپل ټول یو ادواله ته چې همیش کوشش دیو کی چې د ورزش لارې اختیار کی، تعلیم دیو کی، تعلیم ډیر ضرور ده ټولو ته، ځکه تعلیم څه وشه ده چې موږ کوی شو چې خپل د ژوند ټول د کوم مراحل چې دي د ژوند ټول کوم چیلنجز او مثال ټول څه ټیټو جین کوم ژوند کې خبر راځي هغه موږ کوی شو ډیر په اسانۍ باندې حل کو، نو ته دا پیغام ټول تور کوم چې تعلیم ته توجه وکړي او ورزش وکړي او خپل مینس کې مینو محبت وکړي، خپل مور پلار احترام وکړي، ځکه الله پاک موږ پیدا کړی هم دې لپاره چې اجتماعي ژوند ولرو او مینو محبت ولرو او د خپل احترام وکړو، نو بس همدا پیغام ټول یو ډول ده.
په لندن کې د راد کرکټ لوبغاړی او د افغانستان د کرکټ د ملي لوبډلې په خنۍ غړی محب اوریاخیل د ازادۍ میلما په پروګرام کې له ازادۍ رادیو سره خبرې کولې. قدر منوریدونکو تر بلې ځانګړې مرکز احمد تکل خدای پمانی در سره کوم او په پاک رب وسپارم.
د
د ورځې د تازه پیښو او خبری راپورونو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼه azadiradio.com ته ورشئ، او یا هم پر فیسبوک او ټویټر د ازادي رادیو پاڼه د تازه خبرونو لپاره تعقیب کړئ. facebook.com/azadiradio مو د فیسبوک پاڼه ده، او په ټویټر کې مو په twitter.com/azadiradio موندلی شئ. ازادي رادیو هر شیبه لطافت سره.